پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زهارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر اورو.
مشی لومبه د مشال خبرونو سرټکی خوانی قاضی او د قانون نگران صوبای وزیر ارشد حسین شاه نن د نومبر په 12 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نشر لغښتنه کړې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې. او ستمشال خبرونو تفصیل. پخوانی قاضی او د قانون نگران صوبای وزیر ارشد حسین شان د نومبر په 12 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. دا یو ورځ وروسته له هغې دا چې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر په 12 د لنډ ناروغۍ اعلامله ومړ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان چې داین لمخه د نگران وزیر اعلی په ابتدایي تقرر کې مشاور وو، پاکستانی ورځپاڼې ډان ته د دې ټاکنې په اړه د پرمختګ پخلی کړی. دا پریکړه وروسته له هغې شو چې محمود خان او د خیبر پختونخوا په پخوانی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د نوي نگران وزیر اعلی د ټاکلو په اړه د مشورې لپاره غونډه وکړه. محمود خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د جسټس ارشد حسین شاه په نوم موافقه وکړه او د هغه نامه یې گورنر ته د منظورۍ لپاره استولې. دا په داسې حال کې ده چې د پرون د نومبر په 11 د خیبر پختونخوا گورنر حاجي غلام علي محمود خان او اکرام خان دورانی تا یو لیک لیږلی وو چې دوی ته یې بلنه ورکړې وه چې د راتلونکي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون د 224 مادې لاندې د مشورې بهیر پیل کړي. په سند صوبه کې د کډوالو د وستلو پر ضد جوړې شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي. دوی خبرداری ورکړی چې د نومبر پر 13 به مظاهرې پیلوي. د نومبر په 11 په کراچۍ کې د دې کمیټې غړیو په یوې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیس ځینې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي. د دې کمیټې یوې غړي منیدی کاکړ وویل چې نگران حکومت داین لمخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده، هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنټ دی، د دې سره دا مینډیټ نشته.
خو د پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي تیر اونۍ په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د کډوالو د وستلو پالیسی به روانه وي. هغه زیاته کړې وه چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد بهرنیانو وروستو د ټولو کډوالو د وستلو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر په 12 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال لیرو ته ویلي چې تېره شپه 2950 نور افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. د سر افغانستان ته د تورخم لاري د ستنو شو بیا اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,09,000 ته ورسیده. د راج د بلوچستان په چمن کې د UNHCR چارواکو ویلي چې هلته پرون د نومبر 11 پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 ته پورته شوې ده. افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زورګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په 23 ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال لیډیو سره په بیا خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي، دریز لري چې د ورځې 100 ځل په چمن دروازه سپین بولدک تاوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي تیره اونۍ په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورت وي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر په 11مه نیټه وویل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عربو هیوادونو هغه ګډې سرمشري د توینا کوله چې مشران یې په غزا کې د اسرایلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی چې په غزا کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ پر اسرایلو انتقادونه زیات کړي، د دوو ریاستونو د حل لاری ملاتړ کوي او د حماس د غړو قربانه ده. حماس د اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکیه حماس ته د ترهګر ډلې په سترګه نه ګوري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اورېدل. اوریدونکو، یو بار بیا ورزو پیښور ته لاغه د سر خپل خبريال شبیر جان د ټلیفون په لیکه ده. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی دی. دا لاغه وروسته ده چې د دې صوبې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 11مه په پیښور کې د ورپېښ ناروغۍ له امله په هسپتال کې هغه مړ شو. سایه ورکړه، پرون بیا جنازه وشوه او نن د دغه صوبې د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی. شبیر جان، که لږ معلومات ورکړې اوریدونکو ته چې دا څوک ته پر سنوي کې راغلی چې دا کوم یو پخوانی دغه دی جج دی او په اوسنۍ کابینه کې د نگران د صوبې هغه کې د قانون وزیر هم دی، نو که لږ معلومات راکړي چې دا څوک دی او دا نوم یې څنګه غوره شو، څنګه مخې ته راغی؟
ډېره مننه هارون بچا. بالکل، لږه شېبه وړاندې دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم گورنر دی د هغه یو قسمه ترجمان دی محمد امیر، هغه مطبوعاتو سره هم شریک کړو، مشال ریډیو سره هم یو دغه نوم شریک کړ چې د منظوري گورنر صاحب ورکړل. دغه نوم دی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه. باقاعده د نوم نوټیفیکیشن یا اعلامیه خو نه جاری شوی چې کله به دې سوګند پورته کوي، خو هغه د دې خبرې پخلی مشال ریډیو ته کو چې د نوم گورنر منظور کړ دی. او دا د پخوانی مچکم د مخالفو ډلو مشر یا اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی او د خیبر پښتونخوا دغه شند چې کوم وړاندې مخکینی تیر وزیر اعلی محمود خان او دغه وخت کې دغه پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وو، چې دغه په صلاح باندې دغه شریک نوم مخ ته راغلی دی. او موجوده چې کوم نوم مخ ته راغلی جسټس ریټایر ارشد حسین شاه دی، تیر یعنی د اعظم خان په کابینه کې هم د قانون او د اوقاف وزیر پاتې دی. دغه نه علاوه د دې تعلق ته پټ آباد سره دی او دوی چې کوم معلومات مو سره شریک کړي دي، نو دی د صوبې یعنی خیبر پښتونخوا کې اډیشن اډوکیټ جنرل هم پاتې شوی دی، د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل هم پاتې شوی دی، او د 2019 نه 2020 پورې د ګلګت بلتستان چیف جسټس هم پاتې شوی دی. جی، او بیا ریټایر شوی دی.
او دا اوسنۍ کابینه چې د کابینې په اړه کوم معلومات لري چې دا به هم خپل ځای پاتې کړي، دا به هم تحلیل شي او د نوی کابینه جوړوي؟
نه جی، کله چې وزیر اعلی د خپل څوکۍ نه ختم شي یا په څه طریقه چلر شي امر شي، نو هغه د آئین مطابق بس هغه سره سمدستي کابینه هم ختم شي. نو دې چې کله سوګند پورته کړي وزن سره نوی وزیران بیا اخلي، هغه بیا ردی خغر کوم دغه ځان سره واپس اخلي، کو نور اخلي، نوی کابینه به بیا سوګند پورته کړي سره بنومره بیا دې نمونه خو خیدا.
او دې به کله معلومات شته صبر جان چې دې به کله سوګند پورته کړي؟
نه جی، اوس پورې لا د نوم هغه ځان له چې کوم اعلامیه دی نوټیفیکیشن هغه هم نه دی شریک شوی، صرف چې کوم گورنر هاوس ویل دی هغه چې در نوم منظور ورکړل شوی دا، او په دې باندې بیا نو هغه اوس لکسات کې دی شو شیا سبا پر خلانه درغلی، خو په دې باندې بیا عوامي نشنل ګوند خپل سخت رد عمل خو دل لري او دغه غی ویل دی چې داخله مطلب دار چې پښتو وطن دې مړ شوی دی، هغه ته قطر په کاروبار غی قانوني او آئینی نقطه هم رباسي، چې کی وزیر اعلی هغه وخت کې اوس چې کوم دوی کوم وزیر اعلی محمود خان کینول دی چې دغه هغه وخت پی ټی آی کې اوس په پی ټی آی کې نه لري، بل چې کوم ابو اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی ادی دی چې هغه وخت کې د مخالف ډلو مشر دی، وخت کې خو ځان د جمعیت سلیم اعظم سره تعلق دی. دغه ټکنیکی خبره پکې دوی روخ کې دی، خو لاس پر داس دی ویل ان نه چاره دی عدالت ته چې کسب کې خو مخالفت کړی دی خبره.
شبیر جان، تاسو رپورټ هم موږ نن چلو چې دا کوم پخوانی اعلی وزیر چې مل شو محمد اعظم خان د پاړه مونږ ته رپورټ را لیږلی و او یو څه معلومات پکې دا و چې د بیا په کومو کومو څوکیو دندې ترسره کړي دي، نو که لږ لنډ راته ووایه چې د دا مړینه څنګه وشوه او بیا دې په کومو کومو چوکو پاتې شوی دی او څومره کار یې کړی دی؟
بالکل بچا سے دد مڑ نہ خدا سے وہ چکم شخصی روختنو آر ایم آئی الت کے دے داغ ترجمان مینا ترمخا دے راوڑ وہ دد تا قیدس چپا پہ راغل وا الٹے بے کو لکھے ٹخرا بو بیا چکل دی ول ٹیسٹ کو دشپی پرون یعنی پرون شپ کے دے بیا وفات شوی دی دزل دور پہ راغل وا او ددین علاوہ دی د خیبر پختونخوا چیف سیکٹری پات شو د 1990 کی دا غین ورستو بیا په مختلف وسوکو د کمشنر ملکن کمشنر زارا مختلف دغه کې پاتې شوی دی او چې کله به ریټایر شوی دی نو د نگران دوه نگران حکومتونو کې یو کې دی د قانون وزیرو بلکې د خزانه وزیرو او دغه ورسته بیا په دې اخر کې د پخپل جګم دی ردی شوی نگران وزیر لا ټاکل شوی.
سم ډیر مننه شبیر احمد جان اوریدونکو ته معلومات راکل په خیبر پښتونخوا صبح کې د محمد اعظم خان چې د پخوانی اعلی وزیرو د تر مرګ ورسته اوس د نوی اعلی وزیر نوم مخ ته راغلی دی، هغه جسټس ریټایرډ ارشد حسین شاه دی. دی به د نوم غوره شوی دی خو لا یې سوګند نه دی پورته کړی او په دغه اړه کومه رسمي اعلامیه هم شبیر جان وایي چې نږدې ده چې نن څه وخت کې دا حکومت دغه کې خبره کړي. اوس یو بلې موضوع ته راځو چې د افغان کډوالو موضوع ده. نن هم د تورخم او چمن لارو له پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان مختلف برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لسګونه کړي اول پر دې پولو جوړو یعنی په تورخم او چمن کې جوړو موقتی کیمپونو ته ورځي، هلته نمونه ثبتېږي او وروسته بیا افغانستان ته اوړي. په عین وخت کې په پېښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغانان وایي چې که د پاکستان حکومت دوی هم ویستل غواړي نو باید پر وخت یې خبر کړي. تفصیل به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2955 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي او د سره د نومبر 12مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو. بیا سنه د افغان کډوالو شمیره 2,19,000 نه پورته شوه. د یو این ایچ سی آر چمن څانګې ویلي چې هلته پرون د نومبر 12مه نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوښتو بې اسناده افغان کډوالو شمیره 15,000 نه پورته شوې. د پاکستان حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی. په دې بې اسناده غیر ملکي وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه یې خپلې کډې رابار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لنډ کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل کې افغان کډوالو ثبتولو لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وایي چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي.
ماشومان له خوراکا ورکو بسکټ بسکټ جوس دا ورکو ولا به گرمی او ما خام مونږ دلته روټه ورکو مختلف کله چولی ور سره پکې غوخې کله پکې چکن او لوی حکومت خپل پالیسی دی خو عوام دلته څومره کومک د غبان کډوالا او سره وکړو نو غم چانه پټ نه وي چې کوم سہولت د غل ورکې نو دام چانه پټ نه او خپل ګوانډي ته په غم مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ د رورولي دا به ان شاء الله قائم دایمي.
د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوالو لپاره د پی وار کارډ موته د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی. په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسي اعلان شي او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه 2 کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پکې راغونډ کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ویل چې په کار دا رجستر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کمی ولسوالۍ اوسیدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو، مونږ هیڅ نه لرو، نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو؟ باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي او دوه کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو. او چې ځو چیرته به ځو؟ هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودی اثرې ته، یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاکي. کورم نشته دی، خوښم دشمنی تیره شوي، هر څه به کې تیر، یخنیم دا ماشومان مړي.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس په راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخليږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه، خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا دیار لس لاکه افغان کډوال په پی یو آر کارډ باندې رجسټر شوي او تلک او سلویخت زره بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي. او بی اسناده افغان کډوالو شمیره په کې یو اندازې مطابق شپږونه تر وو لاکو پورې ده، او دې سره بیا خواوشا شپږ لاکه نور په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې مدني فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دې کاره لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې کړي دي چې په خبرې له قانوني اختیار نه لرلو سربیره د کډوالو د ایستلو پالیسی جوړه کړې چې د دوی په خبره دا له آئینه سرغړونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی ناسمه بدلې ده، ویلي دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید فرق وشي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بی اسناده کډوالو د ایستلو سلسله به نه دروي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرولې شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او د نړیوال قانون پرزت هغوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقونو سرغړونه ده. ما شومان او خزج پکم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم دلیدلو اجازه نه ور کوي. من وای چې د دې کڈوالو سره د قانون او عین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلي دوی کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دی او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بے اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگران حکومت نیوکی کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بټو زیاته کړې چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلود. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر افغانستان ته تللې وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، بیا هم د کډوالو موضوع. افغانستان ته له پاکستان ستانه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي له پاکستانه د ستنېدو پر وخت یې ډېر څه له ځانه سره نه دي وړي، نو ځکه اوس مرستو ته لیواله دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته د نړیوالو خیریه ادارو د کورونو جوړول، روغتیایي اسانتیاوې او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو ایستل پیل کړی دي. د کډوالو ته د لزان سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نشته. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
پکتیکا ولایت ته د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازې خوا ولسوالۍ د تروې اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سون توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی رپس رسول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي، زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ نه لرو او نه د چې کوټې دلیل لرو نو مزه کې لرو چې موږ پیواړه ولا په کوټو کې وسو نو د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تم دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بند شایم نستا سامان شاته یې سار دا سامان راځي بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځای مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خو اول چروغړي د ځنیو شیم نه لري کریم نه لري سریم نه لري د کرنل سمنات یو شیم نه لري مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شیم نشته د مهاجر د فرا باید کمبالې وي مطلب دا شه د خوراکي شی نه وي او د فرا د کر سمنالات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لادرکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د خلکو د جبري لادرکې خلاف د درخواست د پیپلز پارټي او مشر اعتزاز حسن د اکتوبر پر 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړو. نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې کسانو نمونه وغواړي او د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د آئین خلاف وګرځوي. د چارو ځینې شنونکي وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد اخیستل کیدونکو ګامونو مخنیوي او تفصیل راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لادرکې کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لادرکې کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لادرکې شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم اواز پورته شي. رجسٹر د درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د استاذ حسن د درخواست لکه دوه پړه په پیښور کې د ډان روز پانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډې کې کیس ته د ډیسکرج کې دا ترند نو وی چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې هر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غي خلاف په خبر های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خوخو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرې مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لادرکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کوسی د مشال لوډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د پټیشن د لیکل پښتنو یو ذکر نسته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر هدا پوری محدود د خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دې واپس کړي پر د خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک د غره خسته دي. نو دا د 184.3 په دغه کې نه راځي او هسیم سپریم کورټ د 184.3 ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بے دریغه استعمال وسو. نو د دې دا فیصله کړي چې د 184.3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي ته دا ونه ورته چې په نهمه مېده تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته په کتابان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خوخو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د نننیو خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا د قانون نگران صوبایي وزیر او پخوانی قاضي ارشد حسین شاه نن د نومبر پر 12 د دې صوبې د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د نوی لړمحاله اعلی وزیر لپاره د سید ارشد حسین شاه پر نامه صلاح شوی او د غنومي گورنر ته پرون لیکلو. د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې پخلی وکړل چې گورنر غلام علي د پخوانی قاضي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منظوري ورکړی دا لغه ورسته چې د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 10 نه وخته د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شو. په سند صوبه کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د استلو لړۍ دی ودروي. دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر پر 13 به مظاهرې پیلوي. خو د پاکستان کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي تیر اونۍ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د کډوالو د استلو پالیسي به روانه ساتي. په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لټ نن پر 23 ورځ هم روان دي. بلخوا د بلوچستان چارواکو له دې پر لټولو سره مذاکرات هم کړي دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړی. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد سگزي تیره اونۍ په کراچۍ کې خبرالانو ته ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر هم پر ویزا او پاسپورټ وي. او بل خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر پر 11 ویلي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دائمي حل موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عرب هیوادونو هغه ګډې سرمشري ته وینا کوله چې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پای ته رسولو لپاره جوړه شوه. او اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه وړاندې کو. د دې اونۍ په پروګرام کې خبریال او لیکوال شمس مومند میلمه دی. نوموړي په نوې لسیزه کې صحافت پیل کړی و. د اوو کتابونه لیکلي دي. په تیره د خیبر پختونخوا پر قدرتي وسایلو او له دغه موضوع سره پر تړلو موضوعاتو کار کړی دی، لیکنې کړي دي. له مومند سره د ده پر ژوند او کار زموږ همکار ګلیاز دا مرکه ریکارډ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. خو موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي. نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
یو ځل بیا تاسو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پني غزا خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلې شمس مومن زمانوم دې نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دې ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو مت تحصیل له سب ډیویژن دې او کله هم دې نو دغه اوسیدونکو ما زیګیدل ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم خپل کلی علاقې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سور لسم او شپالسم اردو کې می اولو کو بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او د تا شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې شایع کړي او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم.
ها شمس ومن څنګه تاسو خبره خو وکړه؟ بس موږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږه مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وکنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نه وو، په وجوهات یو خدا چې انتهایی د غریبی کورنا سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سړی او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو هغه ته دا پته نه و چې رسشې جوړیدل دي او څنګه جوړیدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې را سبق ویل څومره ضروری دی یا نه دی. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکی، هغه سره د دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نه کړې خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو، او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خوده، نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا تعلیم وایا چې هر سکه لکه، نو دغه سه پابندی را باندې نو هم دا وجه و چې زه اول د خپل یو ترزوی چون کې هغه په غټن کې انجینر و، دغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینرینګ ته، حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو، نو ما انجینرینګ هم کوه په غیر ته نوکری هم ملو شله، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهدا هغه چوزنه مې برته پرې خو دل نه مې انجینرینګ سره تور سو نه مې غنو کری سره تور سو ولا او خپل صحافت او ادب طرف
ته دا 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 خبر مې مده تکوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام پتاکا الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر پتاور باندې ما چې کوم دغه انجینیرینګ پړای کی دغه پتاور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو، خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملاو شو، نو پای کی صحافیان هم او شاعران او دیوان هم، زما ناس ته پاسته بعد ډیوټي د ټیم پس بیا ټول به دا وی سره وا، او ما کلته دا ناس ته دغه برکت چې شروعات هم دا غزینه په لیکلو باندې، بلکې زه په کته ته چې خل د صحافت شروع کین نو هغه د ریپورتینګ نه کوي او یاد نه منګار نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړو، نور لسوا او 15 نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي داغه په اوکسا وهلو باندې او داغه په را پارولو باندې، نو اولنې کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکلې و، دا غي درستو بیا چې دنو صحافت هم شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کریسپانډنټ او درستو ورپسې بیا چې دنو په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا په خبر ته هم چې دنو را منتقل شوم او په خبر کې مشته يم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي، د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي ک صحافت په هغه کې به په میدان کې به د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې او کتابونه الحمدلله چاپ کی دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده، د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مؤمن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مؤمن قوم او دغه تاریخ او شجره یو ډېر زیات تفصیلي معلومات،
او دا 2019 کال کې تاسو چاپ کړیو دا مؤمن قبایل،
او د مؤمن قبایل په 2015 کې اول چاپ کړو، دا ایډیشن یو تیری او دویم ایډیشن په رسم کې چاپ شو، دریم ایډیشن په شپارسم کې به چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوی دی، او بس زما اوس په پی ډی اف باندې چولې دي، غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په انلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خو خي، او چونکی تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی، سیوا زما دغه لیکنه، نو یو دغه ډیر اهم دی. دویم چې کله د انزمام شو د قبایلی سیمې، ما تر تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه راوخستل او هغه مې انزمام کی کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی، او زه خو ځګنم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو ان شاء الله دا به د نور ټول کتابونو ته ماته په دی وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علم دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناسه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرري زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت کړی شي او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړ شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمه دی. یو ورکشاپ د مالو د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکی. ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر خپل پښتنه ده. ګل صاحب، بنیادی خبره ده چې زه شاعر ادیب هم د اردو کې پیمانه يم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې ده اغا د خپل علاقې د خپل خوري د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پرې غدي هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې چې مونږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کړم. نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سره سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دی لپاره مې د اردو لار خو هکړی دا او جسمن کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندیم کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبره هم پکې کړی خو که موږ په مجموعي توګه مانی کله غیر غونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیر مهرباني. اصل کې دا چې کله ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي. یو دوهم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ له څنګه دا غي استعمال پکار دي. دوهم ترهم دا چې ټوریزم موږ له الله پاک خاصه زین راکړي دي کم زمونږ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي دا غي په شابه دي څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو په دې کې باقاعده سفارښت شته دی په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا منګه ته اجازه را کوي خو حکومت یا د غوې ادارې منګه دغه اجازه نه را کوي.
خو دې کې شنزمان صاحب تاسو خبره خبره یاد ساتي، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازي هم کړی وو.
ګلای صاحب بیچ هر څه کړی دي، دغه ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه مې لیکلي دي، چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري، دا غیر لپاره چې یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیان او ډېری کوتاهیان بیا داسې کړي چې داغې پوج لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب صرف ویل چې را کومراټ چې دی یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چلو کومراټ ښه چیرې، خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه، نو د هغه دپاره آیا تا د کومراټ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه په سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15 هوټل جوړ شولې، ځنګل کټ کیږي او هوټل جوړیږي او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته. زه په تیر درې کال کې تقریبا درې ځل چې د کومراټ ته تلم او چې هر ځل زمونږ افسوس کوم چې رب زر اعظم نو بیا به څنګه چلی لکه، نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي. او د ټول لغټ خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غي پبلسټی کول یا خلک راغوندل او راغختل، دا د وفاقي حکومت کاری خو له بده مرغه، چونکې ټوریزم 80% چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی، په نور ملک کې نشته دی. لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپل اغازي موارې په خا انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي، او ورسره د دینه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي، دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه دی شوی. موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دي، په دې دیارلسو کې صرف په دو زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی اگر وزي او یو نه زینې زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو هم داسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو، بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه، بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه، دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي، په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه؟
په قبایلو کې ګوره چې قبایلی سیمه چې کومه ده، مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري، نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي، یو سوات او بل کلیات، دې ته به موږ کای کاغان ناراندا به ټوریزم. نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغه ته سیلګرین باقاعده سي. نو ما عرض دا کو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي، نو پای کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته، خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلی، کلایا د خیبر او د تیرا او ګوري، کوم دا شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه ګوري، کته غلام خان تلار شي جی خاصه زینه د سیلګری زینه، دا زموږ په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی، نه صرف د سیلګری زینه، یعنی خاصه پاره کې اوبګانی دی، سندونه دی، رودونه دی، چینی دی، زنګلونه دی، بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي. تاسو تورخم بارډر او لنډی کوتل وګورئ، ریلوی ټریک وګورئ، د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی. عمده شانتي مطلب دا چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي. د دې سره سره مطلب دا چې مادنیات چې زمونږ کوم ماربل دی، کاغذ تیل دی، کاغذ ګیس دی، بل ورځ وزیرستان ته تللی وم، په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو، نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي، او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی. نو دا هغه ژونه دي چې دلته صرف امن امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي، سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي، نو نه صرف ښایست دی علاقې خرڅېدی شي، دا ورسره ترقی هم کولی شي، بلکې د دې علاقې مادنیات چې پای کې تیل، ګیس، ماربل، قیمتي کاڼي، سوپسټون، کرومایټ، نفرایټ، تشریح به کې شامل دي، دا په دومره غټه پیمانه باندې دي، سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو جون بدلولې شي.
بالکل څنګه شب سګمان ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پختونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتي زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو خو یو ولښند مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تمیر استو شمس مون صاحب سره خبرته ادامه ورکو. شمس مون صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایل خبرې وکړي، تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیره زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ته د انزمام حامیانو او وی لکشانتي د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته خودل، یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې رسنګ انزام کوشي نو بده دې علاقې نه په خبر او یا اسلام آباد او یا په سویزرلند جوړ شي، نو تاسو خو ممکنه نه و خو کلکشانتي په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی وي، نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیزه شوی وي. بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغې په صوبه کې هم او په مرکز کې هم اوی زه کدا خبر وکم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي، خدا یو حقیقت دی چې اوی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمنګ معیشت زمنګ سیاسي ادم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته جسمره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونږ ته دې شی زره غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغه بالکل په دیاډو سره او پویدل نه چې هغه سوه کړی دی لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو، فاتح حکومت نو وزیر اعظم سه یو کمیټي جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ټیم استیمینګ وکړي، گورنر سه بل کمیټي جوړ کړل او وزیر اعلی سه دریم کمیټي جوړ کړل. اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټي نه جوړي، او زه به سیاسي او صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو سلور کال تیر شو او پینزو کسان له بدغې نمونه هم نه ورزي چې کوم کمیټیان دې جوړ کړی دي دغه مقصد څه او وي په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل، هغه کې مایوسی هم شته خفګان هم شته. درېمه خبره ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چون کې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې ردا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی، یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې تر شپې کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی دي چې پر روان وخت کې ردا طرف ته مزل شي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په اغه سیمو ته نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي، خو دا حکومت خپل د دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس سم محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس اغه پرور ورته دغه ور رسیدي او کنه؟ عام ولس خبره
زبدوی ما ګلیاسب چې کوم پوی خلک دي چ هغه سیاسي خلدي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی قربان دي هغه سناسب مشرکه کردار دي یا نظر دي خو په دې پويږي چې شرشم په تلیکی نظر غونيږي ترقی چیرې دی ولاکې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي د اویو کالو محرومی کم از کم لس کاله ټیم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه تنظیم د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبا د مرغه چونکی د پی ٹی آئی حکومت راغی او وی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 550 صفو ډاکومنټ چون هغه یو قسم د ډسبین ته ورته پاره عمل نه شو نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لاندلو اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملې کې هم ملو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورت حال سخنه روان نو دغه صورت حال د قبایلي علاقې کې
هم دي
نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغه خو مایوس دي او وی چې موږ ته زور نظام زموږ لپاره خو دا حقیقت وجه ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته په لومړي ځل باندې چونکې هغه فیس کیږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري پکار دار چې دغه خصوصي مراعات ورکړي شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړي شي دغه ججانو صاحبانو لپاره پر روایتو باندې هم او لکه شانتي دغه خلکو په مزاج باندې هر چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره بي سکردار دا کولې شي او درېم خبره دا چې ترقېتي فندونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزه سره دلته انفراستراکچر چې دا زیات شي روډونه یونیورسيټي کالجونه نو هغه به داخل شي د مین سټریم کې یو دی په خوشاله
دا شمس ومن صاحب د پروګرام د پښې بي هم دی په اخر کې کوم تداسون دا یو پښتنه هغه کې کی چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه به اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسیدو اسناد نه لري نو کوم وګورو په کابل سیمو کې د پولي دوړو غاړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چا کوم اړیکی او روابط دي دا به کوم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په ساده باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د سرویختو پنځو سرویختو کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلو چې کله دا ری الټیمیټ ډیډلاین ورک او ما ویلا کوم کړو به مونږ دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ملکونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو سلويخ کالا سلويخ لکه خلکو ته چې دنو دغه سینا فراخه کړی دا او په خپل کورونو کې او په خپل پټو کې او په خپل کلو کې لزین ورکړي او په خپل خارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي او چې کله اوس एकदम پالیسۍ بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره دا چې کله اوس اروچی سبي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې د دې وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مشکې دنه د یو لور ټول سره کو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډیر زیات کلیر ما او هغه ستم چې اوسه پوری د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللی واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دورس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه علمی نړۍ به دې ته موږ پریږدي هغوی به خفه کیږي افغانستان به هم خفه کیږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب اره ورکړی دي زمنګ په مېشه سات باندې په سمام موشمه کې را باندې چې کوم دغه اثرات په وټلو هغه الډي پروتي دي په کار دا دا چې د دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دغه دا دا چې ټیکټه افغانستان د خپل وطن دی الته تللو مل په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب تنظیمات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستي وکړي او عالمي نړۍ هم سره مرستي وکړي او دغه دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو ان سی آر باندې زور چول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتلو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم اسکه ماغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمس وبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو ډیر زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.